کونا بتانن با بتانن ازدواج کنن. سلخارد هیچ وقت نمیتانه امو مشکلات خانوادگی را برآورده بسازه.
تشکر از حضورتان به برنامه. شنونده عزیز، برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. تا یک ساعت بعدی با همکارم رضوان مراد باشین.
نرزیات مننه دوستانو، تاسی زمون غږ له ازادي راډیو اوریدای او ساته خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او پکې اوري چې د افغان حکومت وسلوال مخالفان یا طالبان یو برخه له حکومت سره د خبرو اترو د پیلولو په اړه غور او بحث کوي. د افغانستان او د سیمې د لویو تحولاتو په اړه ریپورتونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته. د پاکستان په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو مهم قومندان وشل شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د امریکا له کانګرس د الوتکو، جنگي هلیکوپترونو او نورو تجهیزاتو غوښتنه وکړه، او د سعودي عربستان او ایران ترمنځ کړکیچ له سیاست نه اخوا د ورزش ډګر ته هم رسیدلی دی. پورا خبرونه واورئ. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان طالبانو یو مهم قومندان وشل شوی دی. په کوټه کې استخباراتي سرچینې وایي چې پرون د پشین په یو کلي کې نامعلوم وسلوالو د افغان طالبانو پر یو مهم قومندان ډزې کړې او هغه یې وشلی. پشین یا پشین په جیلاني کلي کې موقعیت لري. سرچینې وایي چې دا قومندان مولوي عالم جان نومېده، په کندهار کې د وسلوالو طالبانو مشري کوله او د کوټې شورا مرکزی غړی هم و. د مولوی عالم جان د وژلو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د امریکا له کانګرس د الوتکو، جنگي هلیکوپترونو او نورو تجهیزاتو غوښتنه وکړه. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې له مشر باب کروکر سره پرون ولسمشر د امنیت د ټینګښت او نور مسئلو په اړه خبرې وکړې. نوموړي د امنیت د ټینګولو، اقتصادي ودې او اصلاحاتو لپاره د افغان حکومت د هڅو ستاینه وکړه. د ارګ خبر پاڼه وایي چې باب کروکر او ولسمشر اشرف غنی د سیمې او افغانستان د امنیتي وضعیت، له تروریزم سره پر ګډه مبارزه او د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا پر موضوعاتو هم خبرې ترسره کړې. ولسمشر اشرف غنی پرون په کابل کې د ښځو په ځانګړي زندان کې د دوسیو د څېړنې حکم وکړ. د ارګ خبر پاڼه وایي ولسمشر له سترې محکمې غوښتنه کړې چې په کابل کې د ښځو په زندان کې د شکایتونو د هر اړخیز څېړنې لپاره یو پلاوی وټاکي او پایلې ورسره شریکې کړي. ښاغلي غنی څو ورځې وړاندې په کابل کې د ښځو له زندان کتنه کړې وه او د هغوی د ستونزو په اړه ورسره خبرې کړې وې. جمهوری ریاست پرون د سعودي عربستان او ایران ترمنځ پر روان سیاسي بحران خواشینی څرګنده کړه. د ار خبر پاڼه وایي د ریاض او تهران ترمنځ سیاسي ناندرې د ټولې سیمې په زیان دي او دواړه خواوو ته ښایي چې خپلې لانجې د مذاکراتو له لارې حل کړي. د افغانستان حکومت په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر سفارت او قونسلګرۍ حملې د نړیوالو ډیپلوماتیکو تړونونو مخالف کار بللی دی. په هرات ولایت کې د مدني ټولنې یو شمېر استازو او د سیمه ییزو شوراګانو غړو د هرات ښاروالۍ د ماستر پلان ملاتړ وکړ. دوی حکومت ته په یو پرانیستي لیک کې د ښاروالۍ د 5 کلن پراختیا پلان څخه ملاتړ څرګند کړی دی. د هرات ښاروالۍ تېره اونۍ د ښاري ماستر پلان پر اساس هغه موانع لرې کړل چې د ایران د قونسلګرۍ پر وړاندې پر پیاده رو ایښودل شوي وو. د دې اقدام پر وړاندې د هرات یو شمېر حکومتي چارواکو او د ایران قونسلګرۍ شدیده نیوکه وکړه. په هرات کې د مدني ټولنې یوې فعالې عزیزه خیراندیش ازادي راډیو ته وویل چې اداري فساد د دې پلان د عملي کېدو مخه نیسي. داوی ټول هغه کسان چې د خلکو د غوښتنو پر وړاندې دریږي مافیا دي، او په هرات کې دومره زورور دي چې خدمتګارو خلکو ته د کار اجازه نه ورکوي. ټاکل شوی ده چې یو حکومتي پلاوی په دې اړه څېړنه وکړي او رپورټ یې ولسمشر ته وړاندې کړي. ایرانی چارواکی وایي د یمن په مرکز سنا کې د سعودي عربستان د جنگي الوتکو په حمله کې د سفارت ودانۍ ته زیان اوخته او یو کارکونکی ټپي شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حسین امیر پرون ویل چې یو راکټ په سنا کې د دوی د سفارت ودانۍ ته نږدې لګېدلی او د سفارت یو ساتونکی ټپي شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان تر دې مخکې دا پیښه د سعودي عربستان له لوري قصدي حمله بللې وه. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې له پسرلي راهیسې په یمن کې د شیعه ملیشو پر ضد عملیات کوي د تهران دا ادعاوې رد کړې دي. د دې ائتلاف سرچینو ویلي چې په سنا کې د ایران سفارت ته نږدې هیڅ ډول پوځي عملیات نه دي شوي. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ کړکیچ بیا د ورزش ډګر ته هم ورسید. د سعودي عربستان د فوټبال فدراسیون د امنیتي اندېښنو په یادولو سره په ایران کې په سیالیو کې د ونډې نه اخستو اعلان کړی دی. د سعودي د فوټبال فدراسیون وایي په تهران کې د دوی پر سفارت له برید وروسته د فوټبال د آسیایي فدراسیون له مسؤولانو غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټاکل شوې لوبې په نورو هیوادونو کې ترسره کړي. اخوا بیا د ایران د فوټبال د فدراسیون یو چارواکي د سعودي عربستان دا پریکړه غندلې او وایي چې د فوټبال په ډګر کې سیاست ځای نه لري. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په روانه جنوري او راتلونکي فبروري میاشت کې سیالۍ پلان شوې دي. امریکایي څارنوالان وایي د دې هیواد یو تبا چې په افغانستان کې له القاعده اوسه ځان وژونکو برید کوونکو سره همکاري کړې ښایي له نورو تورونو سره هم مخ شي. پر دېرش کلن محمد محمود الفارخ د نویو تورونو لګېدل ښایي دې ته لاره هواره کړي چې څارنوالان ورته د اعدام سزا وغواړي. دا په داسې حال کې ده چې نوموړي پرون د نیویارک په یوه محکمه کې پر ځان لګېدلي ټول تورونه رد کړل. د څارنوال مرستیال زینب احمد ویل دوی په دې غور کوي چې محمد د افغانانو په وژلو هم تورن کړي. د دې تورونو د ثابتېدو په صورت کې به نوموړی د مرګ په سزا محکوم شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي که هر څه سمو په څو ورځو کې به د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې عملي کېدل پیل شي. کیری پرون خبریالانو ته ویل چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره په دې اړه تلیفوني خبرې کړې دي. جان کیری ویل چې امریکا د خپلو مسؤلیتونو ترسره کولو ته چمتو ده او ورته خبرې د جواد ظریف په حواله هم وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران ستاینه وکړه چې په ټیټه سطحه د غنی شویو یورانیمو ذخیرې روسیې ته واستولې او وویل چې دا کار د ایران اټومي پروګرام په بېساري ډول شاته کوي. او د لیبیا په لویدیځ کې د پولیسو د روزنې په مرکز کې پرون په یوې چاودنه کې 50 کسانو وشل شول او تر 100 نور زیات ټپیان شول. دا د لیبیا د دیکتاتور معمر قذافي د رژیم تر سقوط وروسته له ډېرو خونړیو انتحاري حملو څخه یوه بلل کیږي. تر دې حملې څو ساعت وروسته یو بل حمله کوونکی چې 14 کې مواد په یو موټر کې خیو د پولیسو د تلاشۍ پر یو پوسته برید وکړ چې لږ تر لږه شپږ کسان یې وشل. سره له دې چې د دې حملو مسؤلیت چا نه دی اخیستی خو داسې ګڼل کیږي چې اسلامي دولت په نامه ډله یا داعش د دې بریدونو تر شا ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. راپورونه وایي چې د افغان طالبانو یو برخه له حکومت سره د سولې په مذاکرو کې پر ګډون غور او بحث کوي. په روانه خبرونه کې دا هم وایي چې د افغانستان حکومت له کومو پلانونو او له کومې ایجنډا سره د اسلام آباد په راتلونکي غونډه کې چې د افغانستان د سولې په اړه ده ګډون کوي. د نړۍ مطبوعاتو کتنه هم لرو او دا هم وایي چې د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي د انتخاباتو لپاره د اصلاحاتو له راوستلو پرته بله هیڅ چاره نشته. د هلمند امنیتي مقامات وی مارجه ولسوالۍ په مکمل توګه د افغان ځواکونو په لاس کې د دغلت تصفیوي عملیات دوام لري.
نور دښمن نشي کولای چې دا لارې د ترافیک په مخ بند کړي او یا د وسلوالو قوتونو په مخ داخل د مرجه کې هم بازار تمنګلاړو د بازار په شاوخوا کې مهم پوسټ پرانیستلې.
ځوان فکر ونیس پروګرام د خبرونې په دوهمه برخه کې خبريږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د افغان طالبانو یو برخه له حکومت سره د سولې په مذاکرو کې پر ګډون غور کوي. رویټرز خبري آژانس د طالبانو د یو شمېر لوړ رتبه غړو په حواله پرون دا خبر خپور کړ خو د چا نوم یې نه دی ذکر کړی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي به راتلونکي دوشنبه په اسلام آباد کې د دې بهیر په اړه مذاکره پیل کړي. نور جزئیات د فرشتې جلال صاحب په رپورټ کې اورو.
رویټرز خبري آژانس وایي د طالبانو یو شمېر مهمو غړو داسې اشاره ورکړي چې شایخ خپل استازي له حکومت سره د سولې په بهیر کې ګډون ته واستوي. په کوټه کې د طالبانو د یو قومندان په حواله ویل سوی موږ به شاید تر هغه وروسته چې د څلور هیوادونه د مذاکرو لپاره ځای نیټه او شرایط وټاکي استازي ورواستو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د جنوري په 11 مبا د حکومت یو پلاوی د چین، پاکستان او امریکا له استازو سره په اسلام آباد کې وګوري او له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي به خبري وکړي. شغلی غنی وویل چې د دې لړۍ دوهمه برخه په کابل کې وشي. د رویټرز په حواله په کابل کې چارواکو ویلي چې د رواني غونډې هدف د سولې د مذاکرو لپاره د وې نقشې یا پلان جوړول دي. مخکې داسې ویل سوي و چې ایران هم غواړي چې په دې مذاکرو کې ګډون وکړي، خو د افغان حکومت اجرایه رئیس پرون دا خبر رد کړ او څرګنده یې کړه چې ایراني چارواکو د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی دی.
تقاضای مشخصی که در ارتباط به چهار جانبه داشته باشند.
دیوایی ایران با څلور اړخیزو خبرو کې د ګډون کوم ځانګړي غوښتنه نه کړې. هغه څلور اړخیز میکانیزم چې څلور هیوادونو موافقه ورباندې کړې او بل هر میکانیزم به چې رامنځته کیږي د مربوطو هیوادونو موافقه وي. په اسلام آباد کې د څلور اړخیز غونډې د هدف په اړه د ولسمشر غنی وویاند رویټرز خبري اژانس ته په ایمیل کې لیکلي دا به افغانستان او زموږ شریکانو ته څرګنده کړي چې د ښکېلو خواوو هڅې تر کومه حده صادقانه او څومره حقیقي دي. د رویټرز خبری اژانس په وینا په طالبانو کې د بیلابیلو نظرونو شتوالی شاید د سولې د مذاکرو د چټکوالي مخنیوي وکړي، ځکه یو شمېر طالبان له حکومت سره خبري ردوي. خو د طالبانو یو عمده قومندان رویټرز ویلي چې حتی د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی شای له افغان حکومت سره د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي. د طالبانو یو بل قومندان چې د هغه نوم هم نه دی اخیستل شوی له رویټرز خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي چې که سراج الدین حقانی په خبرو کې ګډون ته لیوالتیا هم ولري د درېمګړو لاریبه ورمخ کې کېږي، ځکه هغه خپل شخصي امنیت له خطر سره نشي مخامخ کولای. سراج الدین حقانی ته یو نږدې قومندان چې نوم یې نه دی اخیستل سوی رویټرز ته ویلي هغه شای خپل استازي ورواستوي، خو په خپل به هیڅ کله ګډون پکې ونه کړي. د دې خبري اژانس په حواله د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد که څه هم ویلي چې په مذاکرو کې د ګډون لپاره د کوم رسمي پلاوي پر ټاکلو خبرې نه دي شوې، خو په غوڅه یې په دې خبرو کې د ګډون امکان هم نه دی رد کړی.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ بس مګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په دپښه وله یا په دلاس وله
او باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
په لاس کې
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه د افغانستان د سولې په مسأله کې او د سولې په اړه دراتلونکو خبرو په موضوع باندې بل ریپورت هم لرو. د سولې خبرو ته د چوکاټ ټاکل او له طالبانو سره د سولې د خبرو د څرنګوالي معلومول د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې لپاره د افغان حکومت د اجنډا مهم ټکي دي. جمهوري ریاست وایي چې د دې غونډې نتیجو ته هیله مند دي او د افغانستان په استازیتوب به د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په دې غونډه کې ګډون وکړي. د سیاسي چارو کارپوهان بیا وایي حکومت باید په پیاوړي اجنډا او پیاوړي کاري ټیم سره په دې څلور اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. اسدالله الدین په رپورټ برابر کړی دی.
په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په څلور اړخیزه غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پایل په اړه بحث کیږي او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره پکې طالبانو ته مهلت ورکول کیږي. جمهوری ریاست وایي کابل، اسلام آباد، بیجنګ او واشنگټن پریکړه کړې چې په دې غونډه کې به طالبان ګډون نه کوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان ظفر هاشمی د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
هدف از ایجاد امنیت ما بخاطر
د دې غونډې هدف د سولې د څرنګوالي لپاره د میکانیزم رامنځته کول دي. دغه راز د هغو اقداماتو تثبیت او ارزیابي هم پکې کیږي چې د افغانستان په قضیه کې شریک هیوادونه کوي. دا په دې معنی چې هغه اقدامات او ژمنې چې کیږي هغه به د یو چوکاټ لارې تعقیبیږي چې عملي کیږي او کنه.
له دې وړاندې ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د څلور اړخیزو غونډو لمړی پړاو به د جنوري په 11 په اسلام آباد او دویم پړاو به په کابل کې ترسره کیږي. پاکستان هم له دې وړاندې ویلي چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې به له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پایل په اړه خبرې کیږي او د سولې د خبرو ابتکار به هم د افغان حکومت په اختیار کې وي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې له څلور اړخیزې غونډې مخکې به د افغانستان او پاکستان پلاوی دوه اړخیزه ناسته ولري او په خپل منځیو اختلافاتو او ستونزو به خبرې وکړي. ولسمشر اشرف غنی هم ویلي چې د دې غونډې نتیجو ته هیله من دی او پاکستان ورسره ژمنه کړې چې که طالبان د سولې خبرو ته حاضر نشي وبه ځپل شي. د سیاسي چارو کتونکي سراج الحق سراج بیا وایي چې افغان حکومت باید له یو پیاوړي دریزه په دې غونډه کې برخه واخلي.
دا خبرې شاید خپل غیز ولري. حکومت باید په وی پیاوړي ایجنډا او پیاوړي کاري ټیم سره د غونډې ته ولاړ شي او د غونډې نتیجو ته وخت مشخص کړي. د سولې په خبرو کې باید د پاکستان پوځي چارواکي شامل وي. یو مخکینی شرط باید دا موجود وي چې د پاکستان پوځ باید ژمنه وکړي چې که وسلوال طالبان سولې ته نه حاضرېږي دوی به فضا پرې تنګوي، ځاله به یې له منځه وړي او افغان حکومت ته به یې سپاري.
له طالبانو سره د سولې خبرې په داسې حال کې پیلېدونکي دي چې په دې وروستیو کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د دغې ډلې فعالیتونه او حملې زیاتې شوې دي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د طالبانو دغه ډول حملې به په هیڅ ډول د سولې په خبرو کې هغوی ته د امتیاز ورکولو لامل نه شي.
و امریدل چې د سولې خبرو ته د چوکاټ ټاکل او له طالبانو سره د سولې د خبرو د سرنګوالي معلومول د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې لپاره د افغان حکومت د اجنډا مهم ټکی دی. دا غونډه د دوشنبه پر ورځ جوړیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د دې خبرونه په دوهمه برخه کې ځوان فکر اونیس پروګرام هم اوریدلای شي. تیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وای د انتخاباتو لپاره د اصلاحاتو لره وصولو پرته بل هیڅ چاره نه لري. د دې بنسټ رئیس د پنځشنبه پر ورځ تاکید وکړ چې که د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحات را نه وړل شي له ګڼو ستونزو سره به مخامخ وي. په ورته وخت کې د جمهوري ریاست چارواکي وایي حکومت هم ژمن دی چې د انتخاباتو په سیستم کې لازم اصلاحات رامنځته کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ خبرداري ورکوي چې که د انتخاباتو د کمیسیون لخوا په دې برخه کې په ګوته شوي اصلاحات عملي نشي په هیواد کې به د انتخاباتو کول ناممکن شي. دا خبره د دې بنسټ رئیس نعیم ایوبزاده د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې چې د ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو په لاره کې د ستونزو او خنډونو تر نامه لاندې جوړه شوې وه وکړه. ښاغلی ایوب زاده چې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د ټاکلو لپاره د غوراوي د کمیټې غړی هم دی وویل چې حکومت باید د سیاسي تفاهم سره سم د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحات راولي.
اصلاحات یک اصل یک مصلحت ملی سمروز کی میخایا و کی نمیخایا.
انتخابات یو اصل او یو مصلحت دی. دا چې څوک غواړي او کنه نن یو ملی مصلحت دی او سترګې ترې نشي پټیدلی. اوس مهال د اصلاحاتو له راوستلو پرته بله لار نشته او کنه نو انتخابات به له ستونزو سره مخ شي.
د تاکید وکړ هغه کسان چې د اصلاحاتو خنډ کیږي باید مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو په اړه د جمهور رئیس تقنینی فرمان په تازه شپو ورځو کې د ملي شورا دواړو جرګو رد کړ. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې د ملي شورا لخوا د جمهور رئیس د وروستي فرمان له ردېدو سره کوم اقدامات چې د انتخاباتو د قانون په اړه د هر ارګان لخوا شوي غیر قانوني ثابتېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هم ویلي چې تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. په ورته وخت کې ښاغلی ایوب زاده وایي چې د غوراوي کمیټې د جمهور رئیس د فرمان په اساس کار پیل کړی او د اساسي قانون د 109 درې اتیایمې او 9 اویایمې مادې تر تفسیر پورې به دوام وکړي. د ولسی جرګې د عدلی او تقنین د کمیسیون رئیس محمد عبدو د ولسی جرګې له لورې د جمهور رئیس د تقنینی فرمان ردول غوره اقدام نه بولي او په انتخاباتي سیستم کې پر اصلاحاتو تاکید کوي. سربیره پر دې د جمهوری ریاست د چارو د ادارې د سیاسي ټولنیزو او فرهنګي اړیکو رئیس میاګل وسیق کورنۍ او بهرنیو ګواښونو ته په کتو سره وایي چې حکومت تصمیم نیولی د انتخاباتو سیستم اصلاح کړي.
یک فضای را ایجاد بکنه که در دو روند واقعا اعتماد مردم.
حکومت ژمن دی چې څنګه وتوانیږي پر احتیاط سره داسې یو فضا رامنځته کړي چې پر دې بهیر خلک باوري کړي. حکومت د اصلاحاتو ته ژمن دی. د اصلاحاتو په نتیجه کې چې کوم انتخابات کیږي وړ کسان به صحنې ته راولي.
همدارنګه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي هم پر اصلاحاتو تاکید کوي او وایي چې په دې برخه کې جمهور رئیس ته یو لړ وړاندیزونه هم کړي دي. دا بحثونه په داسې حال کې کیږي چې جمهور رئیس په دې وروستیو کې ویلي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د اوړي او منی په منځ کې وشي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوري. احمد شیبر د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو ځینی برخې دروي.
نېشنل انټرېست خبرونه په خپل تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري. هغه وخت را رسیدلی چې د افغانستان په اړه امریکایي چارواکو جدي پوښتنې وشي. خبرونه لیکي چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قماندان جنرال جان کیمپل په روسیو کې په یوې خبري ناستې کې وویل دی غواړي چې د روان کال تر پای پورې د امریکایي پوځیانو شمیر په افغانستان کې 9800 تنه وي او تر 15000 پورې به د دې پوځیانو د شمیر د کمیدو پروګرام پلی نه شي. د نېشنل انټرېست په وینا امریکایي جنرال په خپلو خبرو کې دا نه ده څرګنده کړې چې له 3300 اضافي پوځیانو څخه به چې په افغانستان کې پاتې شي څه ډول کار اخیستل کیږي او د هغوی لپاره څه رنګ ستراتیژي پکار ده څو وضعیت بدل کړي. خبرونه وړاندې لیکي حقیقت دا دی چې تر وړم کال پورې په افغانستان کې د ناټو 1400 سره پوځیانو کوم د پام وړ تغییر رامنځته نه کړ او طالبان له 2000 کال را په دې خوا اوس تر بل هر وخت پیاوړی ښکاري. خبرونه بیا لیکي چې اوس داعش هم په افغانستان کې پیدا شوی، د القاعده ګواښ هم له منځه نه دی تللی. نېشنل انټرېست بیا د افغانستان تیر انتخابات یادوي چې په فساد ککړ شول او په نتیجه کې حکومت هم تقریبا وبېشل شو چې په اغېزمن ډول کارونه نشي کولی. د افغانستان اقتصاد هم د دې لپاره کمزورې شوی دی چې اوس پکې په لسکونو زره بهرني ځواکونه نشته چې د هغوی په خاطر په میلیاردونو ډالر مصرف شي. نېشنل انټرېست بیا لیکي چې په افغانستان کې د امریکا د مداخلې علت دا و چې القاعده له منځه یوسي او بیا دغه هیواد د ترستانو په ځاله بدل نشي. د دې هدف لپاره امریکا په تیرو 400 کلونو کې 6.6 میلیارد ډالر لګولي او نږدې 22000 امریکایي پوځیان په دغه هیواد کې یا وژل شوي یا ټپیان شوي دي. چې له دې سره په ځینو برخو کې بریاوې ترلاسه شوي خو له لویه سره د هڅې خپل هدف ته نه دي رسېدلي. په خبرونه کې لولو چې جنرال جان کیمبل به ډېر ژر د کانګرس او خبریالانو په وړاندې حاضر شي او هغه وخت را رسېدلی دی چې د کانګرس غړي او رسنۍ له دغه امریکایي جنرال څخه جدي سوالونه وکړي. دل بیریز بلی چاپی خبرونه فارن پالیسی بیا پخپل نوې غنه کلی کلی دی چې له افغانستانه د امریکا او ناتو د محاربو ځواکونو له وتلو سره طالبان با جرأت شوي او بیا شمیر هغه سیمې چې په خوای له لاس اور کړی وي بیرته نیولې دي. د خبرونه په وینا د هلمند په جنوب برخو کې چې امریکایي او برېټانیي ځواکونو پکې قرباني ورکړي وي بیرته ګواښونه پیدا شوي دي. فارن پالیسی وړاندې لیکي اوس امریکا مجبوره شوه چې بیرته په دې سیمو کې مداخله وکړي او برېټانیا هم د پوځي سلاکارانو وړې ډلې هلمند ته استولې دي او په روان میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو لومړی قرباني هم په هلمند کې و.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورئ. د هلمند امنی قومندان وای مرجی ولسوالۍ له طالبانو نیولې ده او دمګړې د هغو سیمو تلاشی روانه ده چې د وسلوالو د پټنځاینو شک پرې کیږي. مرجی ولسوالۍ د غزیدل لار تر دوه میاشتو وروسته خلاص شوې ده خو لا هم وسلوال پر هغو حکومتي موټرانو ډزې کوي چې د ولسوالۍ مرکز ته ځي. زموږ همکار محمد الیاس دی هم مرجی ته تللی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
مرجی ته د سرتیرو لپاره د معلوماتو او خوراکي توکو د انتقال امدګی نیول کیږي چې په عملیاتو بوخت دي. دوه ورځې وړاندې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. چارواکي وایي د افغان ځنګړو ځواکونو او پولیسو لخوا د مرجی ولسوالۍ ټولې سیمې بیرته نیول شوي دي او طالبانو بېل مقاومت دغه سیمه پرې ایښې ده. ما ته هم د مرجی څخه د لیدنې موقع راکول سوه. ډیر اسانه نه ده چې د امنیتي ځواکونو په ټانک کې د وسلو او مرمۍ په منځ کې ناستې. د ټانک چلوونکي زما تر څنګ پروت کلاشینکوف ته مرمۍ تیره کړه، ټیپ ته هوا ورکړه او موسیقي اوري. کچو مر شیبه د 14 نیو وسلوال بریټ پاره فکرونه کوم خو د چارواکو ډیر داد آرام راکوي. غرمه مهال د لشکرګاه څخه ووتلو. د مرجی او نادالی پر دولاري د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگ چې د مرجی څخه لشکرګا ته روانو په مخ راغی. امنیه کمانډان چې یو پر راشپه مرجی ته د غزیدل لار په پرنستلو وهلې و د مرجی د نیولو خبر ورکړ. دوول د مرجی پر سړک تر څوار لس ډیر بیلری ماینونه کشف کړي او خونسا کړي دي. سر جنگ زیاته کړم په عملیاتو کې بهرنی ځواکونه نسته او د پولیسو او افغان ځواکونو لخوا پر مخ وړل کیږي.
د مرجی ولسوالی کاملا د پولیسو لاس راغله الته موږ عملیات درلودل موږ کولای شو د لوی لارې د کیمپ له خوانه ټول لار خلاص کړو د ترافیک په مخ اولته نوې پوسټې تقریبا لاس ثانی پوسټې موږ افراز کړی دي او ټول لارم بلاک کړله نور دښمن نشي کولای چې دا لار د ترافیک په مخ بند کی او یا د وسلوالو قوتونو په مخ داخل د مرجی کې هم بازار ته موږ لاړو د بازار په شاوخوا کې مو هم پوسټې پرانیستلې او د ناوې له خوانه هم نور قوتونو ماینونه پاکول او هغه لاره هم خوش شوله په مرجی کې مخالفینو سخت شکست خوړلی ده تقریبا یو سلو شل نفرونه زیاتې مړي او زخمیان شوي دي دوی تر لاغه اخرو نقطو پورې په شا تللي دي
د امنیه قمندان دغه خبرې د مرجی پر لار د موجود وضعیت سره فرق کوي د دغه شل کیلومتر سړک تر شل ډیر پلچکونه په ماینونو الوزل شوي دي د امنیتي ځواکونو دوه ټنګونه تخریب پراته دي او تر کیمپ سیمې پورې په بیلابیلو ځایونو کې وسلوال ډزې کوي او په ټانک کې سپاره پولیس هم په پیکا جواب ورکوي د تریخ ناور د بازار وروسته تر کیمپ پورې سړک د ډول ډول وسلو د مرمۍ په پوچکونو لړلی او د لارې پر شاوخوا هیڅوک نه تر سترګو کیږي یو یو ځای خلک د کور دننه پر دیوالونو سر پورته کوي او د امنیتي ځواکونو ټانګونه څاري دغه علایم پر دې لاره د تیرو سو قیمتي ورځو ښوونه کوي پر لاره څو ځای ودرېدلو پولیس هڅه کوي د مرمیو بار غټ موټرونه داسې رهبري کړي چې د وسلوالو لخوا پیرېدونکي مرمۍ ونه خوري د کیمپ بازار چې د مرجی د مرکز څخه شاوخوا لس کیلومتره لیر دی تړلی او نږدې ټول دوکانونه چور شوي دي معلومه نه ده چې دا چور چا کړی دی خو د دې بازار په منځ کې د محلي پولیسو پوسته ده په کې ناستو کسانو تور او سپین پاجونه تړلي او د سړک په منځ کې د افغانستان درې رنګه ډیر لوی بیرغ هم درولی دی کیمپ ته ورسېدلو د مرجی پر اسمان د بارنیو ځواکونو دوه چورلکې یوه جوټ او یوه هم ډیره ستره کشفي الوتکه ګرځي د مرجی د منځ د غټو مرمۍ او چاودونو ژغونه را رسیږي د امانه زمي او پولیس د نوم نشو دور په شرط وای تر غوچ په دوامدار توګه د اواد لارې ونه چرل سي اضافي او زیات سرتیری دی ولسوالۍ ته ونه لېږل سي د مرجی امنیت ټینګول اسانه نه دي
تاسو باندې دولت ته دولت کوشش کنا تیار بمبور کنا چور مشه
دی وای دولت باید تصمیم ونیسي الوتکې د مرجی جغرافیا په دوامدار توګه وڅاري او دلته باید اضافي سرتیری راوستول سي ځکه موږ ګورو چې ملي اردو جنگ نه کوي او کچیرې د ځکني قوتونو سره وایي ملاتړ ورسره وي مرجه جوړیږي او دلته بل ډول امنیت نسي راتللی د مرجه د جنگ اول خطونه ټول د امن نظم پولیسو ساتلي دي په کوم کې د پولیس ولاړ کاروان تر مازیګر وزنډه دی او د مرجه مرکز ته پتلو ونه توانید ځکه پر لار تلونکي ټانګونه په منظم ډول د وسلوالو د سپکو او درنو وسلو تر برید لاندې راځي دا ولسوالی په 2013 میلادي کال کې د شاوخوا 15,000 افغان او بارنۍ ځواکونو لخوا د وسلوالو لول کې وېستل شو چې د تیر 2015 میلادي کال په وروستیو کې د وسلوالو د وستر ډلې زبرید په ترڅ کې ډېرې سیمې سکوت شوې او اوس حکومت د برتنیولو ادعا کوي محمد الیاس دی د ازادي رادیو هلمند
ازادي رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی د افغانستان جمهوری ریاست پروند سعودي عربستان او ایران ترمنس پر روان سیاسي بحران خواشینی څرګند کړ د ارګ خبر پڼه وای د ریاض او تهران ترمنس سیاسي ناندري د ټولو سیمه په زیان دی او دوړ خو ته خی چخپل لانجه د مذاکرو للارې حل کړی فرشته جلل زی ریپورت لري
د افغانستان حکومت د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د سیاسي اړیکو په خرابوالي خوشحالي څرګنده کړه د افغانستان حکومت پر ایران او سعودي عربستان ژغ کړی چې د هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د تنظیم لپاره د ویانا کنوانسیون ته پام وکړي او په خپلو کې ورستي سیاسي لانجې د خبرو لاله هواري کړي د ارګ خبر پاڼه وایي چې د ویانا د کنوانسیون پر اساس هر هیواد په خپل خاوره کې د نورو دولتونو د ډیپلوماټانو او ډیپلوماټیکو ځایونو د امنیت ټینګولو او پر هغوی د حملو د مخنیوي مسؤلیت لري افغانستان حکومت په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر سفارت او کنسولګری د قهرجنو خلکو حمله د نړیوالو ډیپلوماټیکو تړونونو مخالف کار بللی دی د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله د اسلامي هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې لا کړکېچا تاثیر څرګند کړی دی عبدالله پرون خبر اعلان ته وویل
ما به یو کشوري کې از بحران
موږ داسې هیواد په توګه چې له بحرانه متاثر شوی یو په اسلامي هیوادونو کې د کرکیچ له امله خواشینی یو او هیله لرو چې دا بلندمهاله مسله وي او ژر تر ژره به حل شي. زموږ موقف په دې اړه څرګند دی. په سعودي عربستان کې د یو شیعه عالم نمر النمر اعدام په ایران کې پراخ اعتراضونه وپرول او یو شمیر قهرجنو خلکو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیکو ماموریتونو حمله وکړه. د دې پیښو په وړاندې په خبرګون کې دواړو هیوادونو د یو بل ډیپلوماټان وشړل. د سعودي عربستان حکومت له ایران سره د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کولو اعلان کړی او په سیمه کې یو شمیر نورو عربي هیوادونو لکه بحرین، سودان او قطر هم له ایران سره د ډیپلوماټیکو اړیکو پای اعلان کړ. د افغانستان ولسی جرګې هم د اسلامي هیوادونو له کانفرنس ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو له مشرانو غوښتنه کړې چې په منځني ختیځ کې د روان سیاسي بحران د حل هڅه وکړي. د ولسی جرګې مشر د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د روان سیاسي کړکیچ په اړه اندېښنه څرګند کړه او د دې ټولې سیمې امنیت ته د ګواښ وړ وبلل.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او د خبرونه په دوهمه برخه کې ځوان فکر او نس پروګرام خپرېږي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو لندیستا. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د امریکا له کانګرس د الوتکو، جنگي هليكوپټرونو او نورو تجهیزاتو غوښتنه وکړه. په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو قومندان وشل شوی دی. په کوټه کې استخباراتي سرچینې وایي چې د پرون پر قومندان مولوی عالم جان باندې نامعلوم وسلوالو د کوټې په پښین سیمه کې ډزې کړې دي او هغه وژلې ده. ایرانی چارواکي وایي د یمن په مرکز سنا کې د سعودي عربستان د جنگي الوتکو په حمله کې د سفارت ودانۍ ته زیان اوخته او یو کارکونکی ټپي شوی دی. سعودي بیا دروي چې ګواکې دی او د هیواد یا ائتلاف د ایران پر سفارت حمله کړې ده. د لیبیا په لویدیځ کې د پولیسو د روزنې په مرکز کې پرون په یو چاودنه کې لږ تر لږه 50 کسان وشل شول او تر سلو زیات ټپیان شول. او د فرانسې پولیسو یو سړی چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یادیش بیرغ یې پورته کړی او په ډزو وشو. او اوس هم پام وکړئ اونیس پروګرام ځوان فکر ته.
د لوی چکتن طالب په نامه خیرالاس دوستانو د ځوان فکر خبرونه ده. د خبرونه داسې بیا بلخ ولایت څنګه شوې ده. خبرونه کې مو کوربه زموږ مجیب الرحمن حبیب صاحب تاسو چوپړ کې قلارم قدرمن میلمانه هر یو را سره بریالی جلال زای همدارنګ جعفر فیصل او ورسره شمس الدین الهام را سره خبرونه کړي. تاسو ټولو ته خیر اغلاست وایم. پیل به له ښاغلي جلالزي وکړو خو له هغه مخکې باید ووایم چې خپرونه په دوو برخو راڅرخي. لومړی ده چې تر دمه دولت څومره تاوندلی ځوانانو ته سیاسي مشارکت کې زمینه مساعده کړي او که دا زمینه بیا ځوانانو ته مساعده شي نو په راتلونکي کې به ځوانان دا وړتیا ولري چې سیاسي عمراتو برخه کې او یا هم په نورو برخو کې به دولت کې په ښه وجه خپلې دندې ترسره کړي. پیل به له ښاغلي جلالزي صاحب څخه وکړو چې تر دمه دولت څومره تاوندلی چې په رښتینی ډول د ځوانانو غوښتنو ته ځواب ووایي او همدارنګه د کار فرصتونو ترڅنګ ورته د سیاسي مشارکت زمینه مساعده کړي.
یو خو دا ډیره مشکله ده چې دولت د ځوانانو ټولو غوښتنو ته ځواب ووایي، ځکه لږه غوښتنې نه دي، ډېر دي او ډېر ځوانان دي په افغانستان کې. تر نفوس ډیری برخه ځوانان دي، نو د دې هغه غوښتنو ته په رښتینې معنا یا ټولو غوښتنو پوره کول ستونزمن ده. دا یو خبره باید ومنو. له بل اړخه په تیرو 14 کلونو کې کابو 14 کلونو کې ځوانان هم په حکومت کې را داخل شوی دي، هم په سیاسي احزابو کې هم را داخل شوی دي، ان تصمیم گیری هغه مرکزی کمیټو کې هم دی راغلی دي. نو که پام ورته وکړو داسې هیڅ حزب نسته چې هغه د ځوانانو او د فرهنګي چارو یو برخه ونه لري. نو پخوا دا شیان ډیر کم وو، یا به نه وو یا به ډیر کم وو. انداز دې معنا ورکوي چې ځوانان ته پام شوی دی په دې څو وروستیو 2 کلونو کې. له بل خوا که دولت هغه کوي، نو په دولت کې هم ځینې سیاسي پوسټونه دي چې هغه ځوانان ته ورکول شوی دی. مثلا ځینې والیان دي هغه لا ډېر ځوانان دي، چې په هغه کې زیادی والیانو معاونان دي چې ډېر ځوانان دي هغوی په دندو ګمارل شوي دي. په اوسنۍ کابینه کې هم څو تنه ځوانان دي. ځوانان دا نه چې
تاسو وویل چې ځوانانو ته زمینه مساعده شوې چې کار ته سړی کې په دولت کوي اته په هغه لوړو موقفونو کې، خو فکر نه کوي چې دا موقفونه هم دوی ته ورکړل شوي دي؟ دا په سمبولیک ډول دي، انګېرنه همداسې ده په ټولنه کې په عام ډول
نہ سمبولیک نہ نو دلته خو ټول شان کا اغسی خو عام خلک په دیغه کې چې انتر ولسمشر پوری سمبولیک دی کې په لدی لدی زاوینه راخلی، خو بیا هم دوی په خپل چارو کې دومره واک لري دا غلري مهم دا دی چې دوی را داخل کړه هغه بیا ورو ورو سره سمیږي چې دوی څومره واک لري یا څومره نه لري. یعنی اوس هم ډېرې چارې دوی په خپله کوي، ممکن په ځینې ډېر غټو تصمیمونو کې له مرکز ورسره هغه مخالفت توسي یا ځینې نور مشکلات چې موږ اوس لرو ځینې مجبوریتونه دي له دغه مجبوریتونو له په اساس په نس کیږي. دوی به ممکن ډېر هغه عام تام صلاحیت ونه لري، خو مهمه دا ده چې دوی په سیاست کې او په دولت کې دخیل وي. په دې کې اوسنی حکومت کې خو بیخي ډېره ونډه ځوانانو ته ورکړل شوې ده، فوکس په ځوانانو ده، نو دا یو ډېره غټه لاسته راوړنه ده په 14 کلو کې.
ډېره زیاته مننه راپو وګرځو غاغلی فیصل ته. که تاسو وایئ چې په محلي دولت کې دلته ځوانانو ته څومره زمینه مساعده شوې ده او تر څه حده د ځوانانو غوښتنې جواب شوې دي او په کومو کومو برخو کې ډېره زمینه ورته مساعده ده؟ ځکه ښاغلي چغزي چې خبرې درلودې ما برداشت و چې نوی دولت په مرکز کې دا زمینه ورته مساعده کړي، خو تر دمه حتی په ولایتونو کې پخوانی والیان هم په خپلو دندو دي او حتی د بیداری رئیس هم نه دی تبدیل.
له بده مرغه په ولایتونو یا په محلي حکومتونو کې ځوانانو ته هیڅ ونډه نه دی ورکړل شوی. همدا چې یو ځوان نشي کولای خپل د تجربو پر اساس او خپل د لاسته راوړنو پر اساس چې ځای ته یو موقف چې غواړي دی ورسیږي، هلته چې نشي دی دغه رسېدل همدا ځای ته یو یعنی په داسې یو سب چې امکانات ورته غواړي یا هم پیسې یا هم واسطه د شان غواړي، نو په دې معنی دا په دې معنی ده چې د ځوان ته هیڅ کار نه دی شوی په ځانګړي ډول په ولایتونو کې په محلي حکومتونو کې. له بده مرغه موږ شاهدان استو چې په ولسوالیو کې ځینې ولسوالي صاحبان دي تر اوسه پورې په واک کې دي، دوی ته بل شوي نه دي. والي صاحبان همداسې موږ د ملي یووالي حکومت نه یو کال تېر شوی دی همداسې، او ځوان په برخه کې هر ځوان نه چې نن پوښتنه وکړي چې ستونزه څه شی ده، له بده مرغه چې دی هر ادارې ته چې زی یا خپل هغه سند چې وړي چې د کارموندنې لپاره هیڅوک ورته پام نه کوي.
دغه لاملونه چې تاسو ورته اشاره درلوده څومره په سبب شوي چې نسبت هیواد ته د ځوانانو مینه کمه کړې او دوی تېښته
لا؟ له بده مرغه همدا لاملونه دي چې ځوان نشي کولای کوم غوښتنې چې دی لري هغه غوښتنو ته ورسیږي، نو د لامل دوی نو پرته له دولت نه یو ځوان له چانه دا غوښتنه ولري، نو چې کله دولت یې غوښتنو ته مثبت ځواب نه وي نو دوی ناهیلي کیږي او وطن پریږدي، خپل هیواد پریږدي، نو ځي نورو هیوادونو ته ځي. نو دی یوازینی لامل دی.
ښاغلی شمس، ښاغلی جعفر، په ښو مواردو خبرې درلودې. خبره دا وه چې باید په کله چې حکومت ته مراجعه کیږي د ځوانانو څخه تر ډیره حده د دوی هغه کاري سابقې پوښتنه هم کیږي، پر دې اساس او یا هم د روابطو پر اساس زمینه مساعدېږي. په بلخ کې دغه مسله څومره محسوس شوې او خاصه تاسو تر څه حده له دې ستونزې سره مواجه؟
لکه څنګه چې تاسو خپل دې موضوع ته اشاره وکړله، په بلخ ولایت یا په دغه ولایت کې هم دغه ستونزې ډېرې زیاتې لیدل کیږي چې ځوانانو ته مثال وظیفې نه پیدا کیږي، نه دندې ورته نه پیدا کیږي، کار اهلي کار ته نه سپارل کیږي. نو همدغه ستونزې دي چې ډېری داسې ځوانان زه په خپل وینم چې دوی له تعلیم څخه سر ټکوي چې تعلیم څه ګټه موږ ته راورسوله، چې یعنی موږ خپل موقف ته ځان نشو رسولی. ډېری اداراتو کې موږ داسې وینو چې داسې ځوانانو ته کار ورکول شوی چې هغه اهلي کار نه دي، یعنی مسلکي خلک نه دي. نو همدغه ستونزې دي چې ځوانان له درس نه راګرځوي او له هیواد څخه وځي.
انګېرنه مو څه ده؟ ویل کیږي چې په محلي حکومتونو کې محدود سیاستوال د دې په هڅه کې دغه ټول وخت په خپل لاس کې ولري او د خپلې خوښې ځوانان او د خپلې خوښې مامورین وټاکي.
ډېری داسې احزاب شته دلته چې هغوی د خپل حزب نه هغه ځوانان راټولوي او هغوی ته دندې ورکوي، هغوی په وظیفو ګماري، او هغه ځوانان چې واسطه ونه لري یا پیسه ونه یا روابط ونه لري له چا سره، هغوی په میدان پاتې دي او د کار زمینه ورته نه مساعده کیږي. نو موږ لام له دولت څخه هم دا غوښتنه لرو چې باید هغه ځوانانو ته برخه ورکول شي چې هغوی مسلکی خلق دی باید دوی په دندو وګمارل شي.
مننه له تاسو څخه. بیا به هم را وګرځو ښاغلی جلسې سکته. ښاغلی جلسې په ویل کېږي چې ځوانان د کوم چې فعلاً په دولت کې دي او یا هم تاسو پان چې زمینه ورته مساعده فعالیت کوي د ځینو لوړرتبه مامورینو لخوا د مخالفتونو پر وړاندې عاجز پاتې کېږي او یا هم مجبوره کېږي چې دندې پرېږدي. علل عوامل اصلي څه دی؟ دوی د کار ترسره کولو وړتیا نه لري او که ضعف په حکومتوالۍ کې دی؟
نه، یو د هغه دی چې په افغانستان کې بیکاری ډیره ده او ځینې وخت دغه سی هغه خلک یو مجبوریت دغه ده. ما چې مجبوریتونه ویل یو مجبوریت ښایي دا وي چې د دې لپاره چې دی وظیفه لاسن ورنه کړي نو هغه کوم عامر چې څه وایي هغه ورسره وکړي، یا ځینې وخت کېدی شي هغه عامر سم وي او دی لا هغومره هغه نه وي هغه به ورته سم کار وایي، خو دی به ممکن که ځوان وي نو هغه د ځوانۍ هغه به ورسره وي، دی به په ډېر لږ وخت کې غواړي هر څه بدل کړي ور څه سم کړي. او دا نه کېږي، هیواد په ډېر وخت کې مو خراب کړی دی، کابو دېرش کال کې مو خراب کړی دی، نو په لس پنځلس کلو کې نسو جوړولای. نو اوس هم باید ورسره هغه ورو ورو پر مخ لاړ شو او دا هغه وکړو تر څو چې وطن جوړ کړو.
د ځوانانو کم تجربهګي څومره سبب شوی چې دوی بیکاره وي؟
یو ما هم دغه خبر ته اشاره کوله، د ځوانانو د تګ او په ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرولو دغه هغه باندې مې غوښته یو لنډه تبصره وکړم. یو هغه دا چې هغه ځوانان همدا اوس هم لسګونه وظیفې شته دي. تاسو انټرنیټ ته لاړ شئ، د اکبر سایټ راواړوئ، هر ورځ لسګونه وظیفې همدا اوس به تر څو سوه وظیفې عملته وي، یعنی کم هم نه دي، څو سوه وظیفې به وي خو څوک ورته اپلای نه کوي. داسې وظیفې هم شته دي چې دویم دریم وار ځل اعلان کېږي څوک نه پیدا کېږي، ورته چې هلته اپلای ورته وکړي، هلته ورشي درخواست ورکړي او کار په کار وګمارل شي. هم په دې هغه کې دواړه یا لوی خو خپل ځوانان ملامت دي، هغه کار نه دی کړی، یعنی پر خپل زده کړو باندې کار نه دی کړی. باید زده کړې چې څومره ډېرې وي باید هغومره باید وکړي تر څو اول ځان یو چیرته ورسوي او بیا د هغه وکړي د کار غوښتنه دي وکړي. مثلا زه هغه کومه هغه یعنی باید هغه وړتیا پیدا کړي په ځان کې، باید خپل کار وکړي یو چیرته وړتیا پیدا کړي او بیا په ډېر اسانه باندې او په ښه موقفونو باندې به کار پیدا کړي. له بلې خوا هغه ځوانان چې بیرون وځي له هېواده، دا تنا دلیل بیکاری نه ده چې موږ هغه وکړو. اې دی زوام کابو نیمایي به لدی هغه نه ځي چې دوی بیکاره دي، ممکن نیمایي له بیکاری نه لاړ شي، خو اروپا ته څوک له بیکاری نه ځي. ډیری هغه ځوانان چې اروپا ته ځي له بیکاری نه نه ځي. څو دلیلونه لري، یو دا چې دلته ورته زموږ سره په ټولو سره ذهنیت دا دی چې اروپا ته لاړې نو هلته ډېره ښه هوا، ډېره ښه پاکه ده، ورځ جوړ شوی دی، اول ته به مزي. یو دا هغه دی، دغه فکر لټول سره ده، دغه شی ځوانان کړی دی. یو هغه کټګوري دی ډیری له کورنیو سره ځي، ټوله کورنۍ چې دلته مځکي کورونه کاروبار هر څه خرچ کوي ولاړ شي اروپا ته، نو دوی خو له بیکارینه نه دي تللي. ډیری داسې ځوانان دي چې هغوی پنتونونه په نیمایي کې پرېښي دي تللي دي. داسې ډېرې کټګوري ځوانان دي چې هغوی دغه کسان دي چې شوقي تللي دي، ډیری شوقي تللي دي. نو هغه کسان چې واقعیا له کار لپاره ځي هغوی یا ایران ته ځي یا تر دوبۍ پورې ځي، د افغانستان ځینې هغه دا هغه ته ځي. اروپا ته یو کم شمېر ځوانان دي، دولت به په دې نه ملامت و چې دولت ورته کار نه او یو فیصدي به همدغه سل تللي.
خو په کومو برخو کې زمینه ورته مساعده شوې ده او هغه هم که مساعده شوې تاسو ورته اشاره درلوده چې په داسې ډول ورته مساعده ده چې دوی دا وړتیا نه لري، یعنې هغه تجربه کافي تجربه نه لري چې هر څه په یو وار سره ترسره کړي.
وګورئ زه یو بل شي ته د همدلته رای اوس چې ما نه هیر شوی ولو، دغه ځوانان چې هلته ځي هلته په هوټل کې دی کار کوي، هلته په ډیرو مثلا هوټل هم یو څه ښه کار دی چې دی په هوټل کې کار کوي، تر دې ډیر خشره خشره کارونه دي. خو که دلته ورته وایي چې چوکیداری وکه نه کوي او هلته به یې کوي، دلته به په هوټل کې ورته وایي په شرمی کې خو هلته یې کوي. نو یعنی دغه هغه دی چې باید چې
مخنیوی باید وشي،
یعنی دلته امغه کارونه دلته پیدا کیږي تقریبا پامغه سانه خودی یو شوق هم د چدی له شوق هم زی
پامنتی برخو کې د ځوانو نقش تمره ارزه و یو ترنګ په ورته زمينه مساعده ده کنه د مساعده
پامنتی برخه خو ځوانان ته ډیر پاسانه کولای شي چلته لار شي ځکه جلب جذب هم پولیس لري هم اردو لري هم پامنیت کې لري تاسو ګورئ په پولیس کې ډیر ځوانان ډیر دي په اردو کې ځوانان ډیر ډیر دي یعنی دا اردو او پولیس تقریبا ټوله برخه ځوانان دي اکثرا برخه
منځ ته سب چې نه دوی بجاس چر بجاس شي تا خو پاتې کېدل د دولت لوري ساتنه او د ښه فعالیت زمينه مساعده ول ورته سرنګ دي
ځینې دي نامنې په خاطر بیرته وزي او ځینې ممکن یو ښه کار پیدا کی یو یا مثلا هغه سي جنگ دی روح څو تر یو لسی زوا وخت نو هغه سړی په روحانم خستکی کی چې هر ورځ هم دغه کار دی دی به جنگ ته ځي بیرته راځي نو دغه هم سړی هغه کوي خسته کوي له جنگ نه خسته شوی دی او بل دا دی چې نلامنی ویره در سره چې نو دغه هغه هم دی او بل یو لوی ستونزه پیدا ای چې هغه هغه نه لري یعنی ماشونه په خپل وخت نه ورکول کیږي لبل اړخه یو هغه دا دی چې اردو په امنیتی ځواکونو نه دی کړی دی باید د سرتیرو په روحیه باندې کار وکړي یعنی دا هغه نه وشته چې دوی د ماش لپاره
په لاړ اړخه بیا هم دولت ملامت دی
دولت تر یو ځای ملامت دی خو مجبوریتونه هم لري اما ځینو اړخونو ته پام نه دی کړی یا به لږ پام کړی مثلا دوی باید په روحیه باندې کار کړی وای چې دوی د روحیه لوړ کړی موږ دومره وسلو ته اړتیا نه لرو څونه چې روحیه ته اړتیا لرو د سرتیر روحیه باید لوړوي په لوړ مورال باید جګړه وکړي لبلې خو هغه دا دی چې دوی ماشونه یګه هغه ورکول کیږي نو دغه بیلابیل دلیلونه دی بیلابیل اړخونه دي چې اخګري
ستاسو تحلیل هم راځن سره ولډ په دې چې په ټونیز برخه کې ځوانان ډیر فعالیت لري خاصا په بلخ ولایت کې خو بیا هم په ځین مواردو کې د دولت لرنوري دوی هغه پاسې کارونه باید سانسور شي ولې
د ځکه چې ځین ځوانان شته دي ولې زه د جلزی صاحب خبر ځین خبر سره واقعا په ټکر کې امر اخته خبره دای وای چې ډيري ځوانان د حواسه لوري زی خارج ته بهر ته ځي زه یو پښتنه او تاسو کوم حواس هغه څنګه حواس او دوی ځان ستو د قاچاقي لار او د دومره پزان باندې خطر اخیستل او الټ اورپات تک د خپل یو د منطق سره د منطق پر اساس خبره نه دی بالکل زه زما په ان
یو پښتنه غواړم چې تاسو د پښتنه ته ځکه چې طرف واقعي نشو خپل جلالتي صاحب ځواب هم را سره ولرو خبوي
ګوري ما ویل چې کابو نیمایي د غځوانان له شوق ځي او نیمایي غځي ما بیلګې مړاندې کړې هغه کورنۍ چې لدی جو اروپا ته ځي نو هغه لکم اغه نه لري یعنی بیکاری نه ده
هغه سنتي ورته مسایدي د کار زمينه
شته دلته کور لري کاروبار لري سرمایه لري هرڅ کور خرچ کی دکان خرچ کی بل هرڅ خرچ کی خپل سر زر خرچ کی اروپا تلاش نه ده له شوق کار نه ده یو بل یو محصول دی غلا تروسه دی پنتون دویم دریم څلورم کال کې دی نو هغه محصول چیزی نو دا د بیکاری نه ځکه هغه تروسه محصول دی کار ته علاوه پات ده نو دغه مل شوق دی ما ول کابونی مایزي نه مایي به ممکن له شوق نه تللی
مننه تاسو کوم شیخ خپل بحث
دا بالکل زدا ور سره نه منم دا ځکه چې هغه کسان چې خپل کور پرېږدي خپل ټول آلو مالو یال خرڅوي دلته ځي خارج ته خو یوازنه دغه یوازنه اندېښنه امنیتي اندېښنه ده دوی کچرته امنیتي اندېښنه ونه لري دوی چې کچرته دوی له هر اړخه سمبال وي دوی سره اړتیا لري چې خارج ته ولاړ شي دا بالکل دا نه پوهیږم چې خغلی بریالي سو وايي 50 سل نه کسان دار خمزي فکر نه کوم هغه کسان چې ټول فامیل لري دغه اندېښنه یوازې امنیتي
او کپاس په دې را شو چې ولې دولت کوشش کوي ځوانانو پر وړاندې کنټرول لري او بعضي موارد باید دوی فعالیتونه سانسور شي د بیلګې په توګه د خبریالۍ په برخه کې دلته په ویل کې چې خبریالۍ ته په فرنګي فعالیتونو د زمينه مسایل خو بیا هم کنټرول موجود دی
حفظه صاحب دا داسې یو کار دی چې موږ تاسو په داسې یو ټولنه کې ژوند کوو دلته اوسېږو چې په دې ټولنه کې له بده مرغه حکومتي چارواکي تر دې حد پورې زورور دي چې هر څه غواړي خپل زړه پورې لارسی وشي یو خبریال حق لري چې کوم اطلاعات تبادل سرسای ولري کوم اطلاعات چغواړي کوم سر ډول چغواړي باید فعالیت وکړي دا حق دی باید وکړي خو له بده مرغه د دوی فعالیتونو مخه نیول کیږي دلته دلته له بده مرغه دا هغه قانون هغه د اطلاعاتو د لاسرسي قانون نور کول کیږي خبریال هم له بده مرغه
یو ځدی خبریال په برخه کې نه غي نور موارد هم لري په ټولنه کې چې ځوانانو ته د پرمختګ زمينه ورته نه ده مساعده لکه په دولتي درو کې د دوی جلب جذب
خدای یوازنی عامل حویزه سر د فساد شتون دی دلته چې کله په ټولنه کې یو فساد وي خو طبعا نو ځوان څنګه وش کولای ما مخکې
ځوان د فساد خبر د مبارزه په برخه کې دوی مسولیت لري چې د فساد سره مبارزه وکړي د خپل مکلفیت واجبې دي ترڅو هدا تر سره کړي ځوان
وګوره حویزه سر تر تیر دمه یو ځان هڅه کوي چې د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي خو له بده مرغه داسې مونږ تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې چا ته شکایت وکړو څوک مو شکایت اوري دا مهمه ده مونږ ته تر اوسه یو ځان نه پوهیږي چې چیرته د کچیرته دی یو کم یو معنی ممانع نت سره مخ کیږي دی نه پوهیږي کوم اداره ته شکایت وکړي او څوک هغه غوري ته ماته داسې ارګان وروخه په بلخ لري نه په بلخ ولایت کې داسې ارګان وکړي چې د ځوانانو ستونزو ته دوی غوږ نیسي او کم ځوان تللی دوی ته مثبت ځواب ورکړي دی
خو بیا تاسو باید متحرک اوسئ خو فعالیت ترسره کړئ سره یو شی دغه منفي اقدامات په وړاندې مبارزه وکړئ دغه خپل وجب هم ترسره کړئ
مونږ د یو ځوان په صفت شخصا خپل دی ځوان په صفت
ټولې ډول خبرې وکړو
سره خبروي ځوانان تر ډیره حد د خپل وجب ترسره کوي خو له بده مرغه د شرایط د سره غلای دی چې یو ځوان اوس د ته چمتو نه دی آماده نه دی چې د خپل شرایط زکه ستړي شي زیاتې مبارزه سوک سوې غږ نه اوري مبارزه څنګه دی د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي
تاسو خمانه نه اوره وګرځو خغلی شمسالدین الهام ته تاسو هم په دې برخه کې خبرې وکړي چې د پوهنې په برخه کې ځوانانو ته څومره زمينه د تلاته لور مسایده شوي او په دې برخه کې ځوانان څومره فعالیت کوي د افغاني ټولنې تقریبا 60 سلنه وګړي بې سواده کسان تشکیلوي
د پوهنې په برخه کې خو ډېر زیات کار شوی دی لکه څنګه چې ګورو د کرزی له حکومت نه را پدې خو تقریبا 14 کال کېږي چې ډیر زیات کار شوی دی د پوهنې لپاره کومه تاسو وګورو پوهنتون مکتبونه په ډیر ځایونو کې جوړ شوی هغه سیمو کې چې چا د تعلیم نوم نه پیژندو هغه ته هم اوس مکتبونه جوړ شوی دی خلک روان دي خپل درسونه وایي ډیر خلک چې مثال د تعلیم نه ډیر لري پاتې و او له تعلیم څخه کرکه کوله هغه اوس هم د خونځي ته ځي
او اړتیا څه دي په دې برخه کې چې دولت باید څه کارونه ځان ترسره کړي خاص نه غوښونه ده چې په لورو پروتو سیمو کې او پولیس ورانه کړي
دولت باید هغه ته داسې کارونه داسې زمینی ورته مساعدې کې ترسو هغه وکول شي چې خپل تعلیم خطر سره کړی لکه څنګه چې ډېرې د لوري پروتو سیمو کې مثال خونځي امکانات نه لري پوره مجهز نه دي یعنی د کتابونو ستونزې لري د چوکۍ ستونزې لري حتی د تعمیرونو ستونزې لري نو که دوی دغه وسایل هغه ته مجهز کړي هر څه ورته جوړ کړي نو دوی به لا هم تشویق شي درسونه ته د دوی هغه شمیر به هم زیات شي
مانه نړۍ راځه ته خغلی جراسي صاحب ته براو کړو په ډیر لاند ډول کرته وایي چې خوشبینی مو آینده لپاره څه ده
راتلو کې ته ډیر هیلمن یم دی ځوان په توګه زور ته ډیر خوشبینه یم نو ورورو به کارونه حقیقي زور ته د اوس نه چې د حکومت کارونه ته ګوري تر اوسه په دې 13 کلونو کې په بنسټیزو پروژو باندې کمه پانګونه شوی خو دلته په نوي حکومت کې په بنسټیزو پروژو باندې تډیر پام شوی دی او په دې باندې ډیر کار شوی دی کارونه به وروي خو بنسټیز دي نو د تیر حکومت کارونه یو څه تیز ول خو موقتی کارونه ول دغه د وخت په تیریدو سره به بیا ارزښت کیده مثلا موږ یو ثابت اقتصاد نه درلوده یو بیلګه چې موږ یو ثابت اقتصاد تر اوسه نه درلوده خو اوس په باندې دولت ځینې داسې پروژو باندې کار کړی دی لکه ټاپی پروژه یا نوري لکه اوس څومره د مخ کې چې د بندونو د برېښنایي بندونو هغه وشوه، نو دغه هغه څه دي. داسې ډېر نور پروژې هم دي، هغه هم دي چې دا به بنسټیز وخت بنیسي، خو بنسټیز دي.
پلان ډول به زه هم نتیجه ګیري ولم. له نیبه څخه به دوستانو په دې نظر ول چې تر تمه ځوانانو ته زمينه د کار مساعده شوي، خو په ولایتونو یو محلي حکومتونو کې نه، بلکې د مرکز په سطحه. له بلې خوا نظریات دوستانو دا و چې ویل نامي سبب شوي چې ځوانان بهر ته لاړ شي. او ښاغلي جلالزی صاحب هم پر دې بست لول چې ویل تقریبا نیمایي دغه کسان د هوس له امله او یا هم د نورو غوښتنو پر اساس بهر ته مخه کوي. د سواد په برخه کې هیله مندي ډېرې وي، ویل کېدی چې ځوانانو ته باید په لورو پرتو سیمو کې نسبت مرکزي سیمو ته د درس و تعلیم زمینه مساعده شي د دولت له لوري. او نوی حکومت ته هیله مندي ډېره ده په دې دلیل چې بنسټیز کارونه ترسره کوي. دا د ځوان فکر خپرونه تر بلې خپرونې مو په لوی څښتن سپارم. بریالي اوسئ.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 1313 شمیره ته واستوي. دی یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 1313 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
زبا
د نفرت لخکر ایل کړم سبا د نفرت لخکر ایل کړم نفرت لخکر ایل کړم سبا د نفرت لخکر ایل کړم مینه زغره را تراوڑا مینه زغره را تراوڑا الوزما 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 وزره را تراوڑا الوزما وزره را تراوڑا شوم شوم سنزره را تراوڑا شوم شوم خوب چې وطن وینم هر شپه په خوب چې وطن وینم هر شپه په خوب چې وطن وینم هر شپه په خوب چې وطن وینم داسې سمندر راتره